آزاده پاتسپو کی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی د دوونو پترسکه اسلام آباد ته یو امریکایی پلاوی بلار بیرته ترستون شو، بل ورخلی یو دریم به تورزی ورسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو له مخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو درویو حیاتانو کې لومړی امریکایی پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولی تاوالس نویس په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنګټن ته ستون شو. یو پاکستانی چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخص ته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستاني لوري مستقیم ځواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه داخلي نویس تر ستنېدو وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې ویغونډې ته وویل چې دی د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وویستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هېواد سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پېښې 60% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد ږغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لک افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتره شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوي یوازې د همدې مسلې لپاره تللي دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په دې خبرونه کې د هغه میلمانه چې په خبرونه کې را سره ملګري کیږي یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکی تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تلاش صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دومره لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شیبر صاحب، د راډیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه تخنیکی همکارانو ته او میلمنو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
فکر کوم امریکایانو ورتګ پاکستان ته د درویو هدفو لپاره ده. لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې داسې یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسایل ورسره په ښکاره او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کېږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري. له بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی پې وچې دي. نو لومړی هدف به دا وي چې دا مهاجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک کړي سره بلاخره دوی به د خپل د ژوند دغه هېواد کې ترسره کړي او مخته ولاړ شي. دوم هدف زه فکر کوم د امریکایي آیاتانو دا ده چې یو قسمت د پاکستان د هېواد خاوره لکه پخوا چې په کرا په واک کې ورکړې وه بیا په کرا په واک کې ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ غواړو چې تاسو هم سرمایه گذاری وکی نظامی او هم نظامی جواب ورتراولی چې دا هم یو مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هیواد دا مرستې له ما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ږدم، او کنی کوي د دې د شرطو ته غاړه نه ږدم، هم مهاجرین باسم، هم خپل ځمکه په کرانه درکوم، او هم د تا سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لږ سړوم، او ته د سخت ورځو سره له ما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي جیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هیواد دې اهدافو ته ځان ورسوي چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي، هم ټي ټي پي وځپي، او هم وغواړي چې خپل خاوره په کې راور کړي، او هم به دغه کلیدي مهرو ته مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادونو آماده شوي، چې کله حکومتداري د سرپرستي پای ته رسېږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې.
تلاټ صاحب، دا څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه، تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه، په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده، او هلته په اوکراین کې جګړه روانه ده، او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته، او اقتصادي وضعیت هم له لویه سره له کورونا راوروسته په دنیا کې هغسې نه دی لکه تر هغه مخکې چې و. په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به یې د نړیوال بانک په وینا سش کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته، او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي؟ که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه، علت به یې څه وي؟ بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په د تاریخ په څپو کې تیر سوی ده، چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل دغه هیواد د په تاریخ په څپو کې له لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډېره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده، او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي له لاسه ورکړل شي او هغه اړیکې ترینګلي او یا له پامه ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپلو عامو وګړو مجبور کړی ده، هغه ژوند غواړي، یا معیشت غواړي، یا صادرات غواړي، یا واردات غواړي، یا پانګونه غواړي، نو په پاکستان کې هم یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل. او څلورم دلیل دی دغه ده چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده، په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیری نږدې کړي او اقتصادي او نظامي کریډیټ ترې لاسه کړي. نو دغه څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلر صاحب. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل هم را سره ملشوه، د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تلاش صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه، ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی، او که چیرته جدي تهدید وي د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلما او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدی شي، هم ګواښ نشي کېدلی، ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پی نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په هغه مرحله ته نه دی رسېدلی چې دوی ونشي کړی پسلا ټي ټي پی مهار کې یا مدیریت کې یا دغه خطرات کم کړي. د شفته چې وګورو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه د پام دی خاطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوی دی. شاید د ټي ټي پی د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري، او بل طرف نه دوی مطمئن دي چې طالبان که وغواړو که ونه غواړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نه کوي چې پاکستان ته یعنی یو لویه صدمه او ضربه ورسیږي. معلوم ده د څومره چې مثلا ټي ټي پی او ورته افراطي ډلې په منطقه کې پاتې شي او رشد وکړي، دا خود په خوده یو د منطقې او د جهان لپاره یو ستر ګواښ جوړېدای شي، ځکه چې هغه حالت پالیسیانې چې پاکستان فوج درلودلی او استخباراتو او په داسې افراطي ډلو باندې اتکا کول او په دې افراطي ډلو باندې پاکستان او افغانستان او هند بې ثباته کول او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر او خوندیتوب په خاطر باندې د ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتله، دغه پایله به خپله پاکستان ته هم خورا
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکا یا پلاو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 9 بریدونه وکړل، په بل کال یعنی 2021 کال 1 بریدونه وکړل، په دریم کال 2022 کې دا حملې 200 ته زیات شوې، او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی، دا بریدونه تر اوسه 318 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په استناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یوې بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېیم را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري، او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي، وضعیت خرابه شي، شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی، او بل داسې د پاکستان خپل موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري، او پاکستان همیشه امریکه د خپل اهداف لپاره پوره پوره کارولای دی. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستي او کوم اهداف چې امریکا درلوده د پاکستان لار دغه پوره عملي کړی دي. نو په اوسني حالت کې د پاکستان وضعیت خرابېدل، بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطي ډلې شته دي، په همدغه رقم افراطي ذهنیتونه شته دي، او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سنبال یو مملکت د خپل کدی شي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، او هر څومره چې وضعیت له کنټرول څخه ووځي نو بیا د پاکستان د امریکا لپاره مهار کول مشکل کېږي، او دا د امریکا په تاوان باندې هم تمامېږي. نو هر څومره چې په منطقه کې ثباتي د دې لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول څه مهمه مسله ده. او بل دا چې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کړي، خو مرمد کېدی شي غل زیات ترین همسایه چې چین د هغه ته مخه کې او کې دې شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې دا د لاس ورنه کې. نو زه فکر کوم چې د بل لاوا چې مثلا د امریکا لپاره افغانستان مهمه ای چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه دي، چې هغه دغه مدیریت ته مشکل ویني، د بغه خاطر فکر کوم چې د افغانستان لپاره هوا همدارنګ د خپل پاکستان د وضعیت بهتری په خاطر باندې امریکا به یو انداز اندېښمنه وي، او د اړیکې په ساتي او غواړي به سره نزینه دا موضوع وڅېړي مدیریت کې یا له پاکستان اوري چې څه کولای شي.
مننه. تلاش صاحب، د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، دا دریم هیات نه ده معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی، که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و، خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله. او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر د کوم چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتک هم اغه سطحه راکټ شوې ده، کدا سی وی نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه ده.
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تطو کتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطحه مامور باید دغه سطحه د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی ده، او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطح باندې د لیدنې کتنې ترسره شي چې د ټیټو سطحو نظریات څرنګه دي. ولې؟ په دا خاطر که موږ د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو، دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې او تطبیقات یې مرحله په مرحله ټیټ ځي، که هغه اخري سطحه ورسره موافقه نه وي او هغه لوړه سطحه موافقه وي، دغه تطبیقاتو کې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي او ډېر ځنډ به ونیسي او په ډېرو مشکلو به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت ته په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چې اول دغه د هرم لومړنۍ طبقه یا هغه اول سټیپ چې ورته وي دغه جنه یې پیل کړي او شروع یې کړي، نو بیا ورو ورو مرحله په مرحله هغه مهري به هم چینچوي، هغه افراد به هم چینچوي او بالاخره توماس ویسټ را به دغه موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطحه باندې حتی د رئیس جمهورانو په سطحه باندې دا موضوع مطرح شي، نو د دې دپاره به هم بستر اوار وي، هم به مخکې له مخکې توافقات وي، هم به نظرونه تبادله شوي وي او هم بیا د پروژې د تطبیق دپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده ځکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلار صاحب مننه، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دي چې د دوو نویو په ترڅ کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی، بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او درېیم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل، د ټام ویسټ د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو، دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم، بیا دوحې ته هم سفر کوم، سعودي عربستان ته هم ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لویه سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوي دي او که څه شی دي؟
معلوم در سیاسی حالی زلو خوبه زیادی شوی خواست فکر کومه چه تامویس که ماموریت چه ده امریکا ده حکومت طرف لری دغه ماموریت ده کامیابه یا ده پرمختگ ده پاره معلوم در ده منطقه لوبغالو تا یا کسان چه که دهش معاصر واقع شوی ده غوی همکاری تا هم ضرورت لری، یا ده غوی پسلا همغگی توب تا هم ضرورت لری، چه بغا که سعودی عرب ده او که آقا پا قطر تا تک ده او که آقا پاکستان تا. معلوم دار چون ده خارجه وزارت استازه ده وغا مسائل چه کولشی تحصیل گذار ووسی ده افغانستان پا وضعیت بندی یا ده افغانستان ده مشکلات و کمولو پا خاطر بندی نو اینو پام دی خاطر با بدون شک چې تمس په خپل حال زل کوي او تر څو پورې حکومت دا کسان په دې کې په اصطلاح د دې مازلې په حال کې مثلا دخل
په هغه لیکړو خل په دې تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي، د امریکا ډېری هڅې د سویچ په قطر کې به د طالبانو لاسازو سره کتل یا له نورو سره به د افغانستان په ارتباط په قطر کې خبرې کولې، کله ناکل به ټام ویسټ ترکیې ته سفر کاوه او هلته به له ځینو فعالانو سره کتل، لیکن دا پله اسلام آباد ته راځي، تر دې مخکې د امریکا بل هیئت راځي او د امریکا بل هیئت را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم ځي او اماراتو ته هم البته سفر کوي. یعنې که دا هلې ځلې لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوي دي، ولې باید زیات شي؟ څه تغییر راغلی؟
تغییر خو مهم همدا ده چې د دنیا وضعیت ډېر حساسه شوی ده. زه فکر کوم چې امریکا باید خپل حل ځل زیاتې کړي. یو خو کېدای شي د امریکا خپل انتخاباتي موضوعات و کمپاینونه یا د حکومتونو هغه د برنامه د موافقت یا کامیابی مسله ده. دوه مسله ده چې وضعیت په منطقه کې خورا لننګوند سره مخ ته پاکستان وضعیت فوق العاده خراب ده. هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانی کېږي دغه تاثیرات به د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکا د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ضرر رامنځته کړي. نو د سید چې مثلا تاومس مثلا د افغانانو سره لیدنه کتنه کړې د یوې نظریه تخصیصي، اما د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهتری په خاطر باندې معلوم ده په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي د هغوی همکاري د هغوی همهغږي د هغوی قانع کول او هغوی دخیل کول دا ډېر مهمه او اړینه ده. او دا زه فکر کوم چې دا یو امیدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسته راوړنې ولري او که وکړی سي همدغه ممالک علاقمندي وښیي او د خپلو روابطو نه پوره پیسه استفاده وکړي که وکړی شي چې همکاري وکړي. چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه په خپل دریز باندې چې ولاړ دي هغه کې بدلون نه راځي، او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتره شي، پاکستان څنګه کولای شي چې بهتره رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هلې ځلې په همدې خاطر باندې دي چې تاومس خپل ماموریت یوه اندازه کامیابه کړي. خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده، او همدارنګه هغه بحراني وضعیت چې په افغانستان او پاکستان کې دی نو د ټولو اندېښنو په خاطر دی.
مننه تلار صاحب، د افغانستان خواته کرا واوړو. د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره یاست، په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته سر په سر اسلام آباد ته ځي دغه ته په سترګه ګوري؟
په فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې به پرونه اورېدلې وي. دغه څرګندونې دا وي چې د دې حیاتانو سفر هیلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوری وغوړوي. اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه ځورول سي. دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي، او هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تفکیک کړي، فرق کوي وکړي او عمل ترسره شي. کوم مرحله د خپلوا چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو یو بل سره شي اړیکې باید وپالو او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو او روابط هم باید منظم وي. دریم فاکتور دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کیږي او موږ ته راځي، موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان د خاورې نه بل هیواد ته نه تهدید شته او نه اجازه ورکوو، او دا نظامي او ملکي ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده، او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هیواد ته ګواښ شو. دغه درې ټکي ډېر غټ خبرونه وو چې د پاکستان هیواد دپاره یوه رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلاش سب تاسو د زبیح الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ. خو په ورته وخت کې دا خبر هم وکړل چې امریکایي حیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومت درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه دا تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول څرنګه مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګې تر سره کو په دا لوبه په سیاسي نظامي لحاظ باندې څرنګه په خپله نفع وڅرخوله. امریکایان او هغه نمایندگان چې پاکستان ته راځي شیبر صاحب هغه ډارېږي، ا د امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسی کېدلی، ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري نسته کې کله چې حتی خلیلزاد موږ تاسو شاهدان یو څو جلسې د افغانستان نیمای مشران ورې ورغلل، دوی په خپل دریځ ولاړو، ډېر قاطع، متحدانه، نظامي، سیاسي، اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ، او حتی تر خلیلزاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هېڅ فکر نه ورته کېدی. په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي، زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارات د چارواکو
خو دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم دا ده چې ورسره خبرې وکړي. بله،
دا په ټیټه سطحه باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ، زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او پوهېږم چې څه سوال کوئ. نو په دې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي، اسلامي امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي. خو د افغانستان مسله ډېره واضح ده، په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو، او هیله مند یو چې کوم لیدلې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي. موږ هم یو دولت یو، موږ هم یو نظام یو، او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده. راځي له ما سره وغږیږي، په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي، او د افغانستان جغرافیه امن ده. خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته وربن نوزو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي، افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي، او کلونه کلونه نور ونیسي، او کلونه کلونه نسلونه سره در به در.
مننه تلرسه. مننه. په همدې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې داسې یو حالت نه دی روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان له نړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او لکه څنګه چې تلاش صاحب هم اندېښنه څرګنده کړه، که چېرته بهرنیان د افغانستان له ګاونډیانو سره خبرې کوي، نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو؟ ځکه چې ګاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
مالمدار د هر چا لپاره خپلې ګټې مهمه دي، او مهم هم دا ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کړي او د هغې لپاره باید جدي اقدامات وکړي. فعلي مشکلات چې زما په اند باندې موجود دی او تر اوسه پورې به ملي ټولنه مستقیم دوی سره نشي کولی خبرې اترې وکړي، ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي. یو طرف په کندهار کې دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي، ټول تصامیم له مغه جنا صادره شي، او هغه د بملي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري. دومه موضوع د کابل ده چې په کابل کې کومه کابینه چې ده، هغه د صاحب د صلاحیت نه ده، تصامیم نشي نیولی، عمل نشي پرې کولی، وعدې نشي کولی. نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري. زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیمو کې اوس طالبان او حاکمیت سره مخامخ ته، په ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولی، که مثلا هغوی راشي او ښاغلی متقي سره وګوري، او ښاغلی متقي هغه څوک نه وي چې مستقیم له خپل مشر سره وغږیږي او هغه تصامیم بېرته مثلا عملي کړي، کومه وعدې ورکړي، نو دا یو ستره نقیصه همدغه ده. دوبه موضوع دا چې مثلا همیشه ښاغلی متقي ځینې ځایونو ته سفر وکړه، او ځینې وعدې هم که وکړلې او نشو کړی چې هغه پلي کړي، او د نن او سبا هغه باندې موضوعات معطل کړي. مثلا د په تور مثال د نجونو د زده کړو مسله، نو دنیا ورقب ته که دوی په دغه وضعیت باندې دوام ورکړي، دا اعتبار خپل لاسه ورکړي، او شاید دنیا په آینده کې دوی سره خبرې ونه کړي وایي چې کوم وعدې سي کوي یا په عملي کولی نه شي، او بیا داسې په خپل دریځ باندې ولاړ دي او هغه یو په بل شکل باندې توجیه کوي. نو ورو په ورو زما په نظر باندې دا یو خپله یو صدمه ده چې دوی خپل حاکمیت ته رسي. امیدوار یم چې په همدې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غیر دغه نه کېدای شي بیا هغسې یو وضعیت رامنځته شي چې نور به بیا لپاره تصامیم نشي او په خپل کې به نه داسې مستقیم دوی خپله.
مننه تلار صاحب، د دې کڅه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده، خو بیا هم د نجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورستیو کې خبرې شوې چې ممکن د مکتبونه خلاص شي. تاسو په کابل کې یاستئ، څه پرمختګ پکې شوی؟
فکر کوم چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر صاحب مبارکه کتلی وي، د نجونو په اړه قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسؤلیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکمیل یې کړي، څېړنو ته تر څنګ یې تکمیل کړي، او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پرې پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق سوی وي. نو د هر صنف سویې ته په کتو سره، عمر ته په کتو سره، او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته، زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده. نو نصاب د یو تعلیمي نظام اساس ده. کله چې نصاب نه وي نو استاد به څه درس ورکړي، کوم موضوع به درس ورکړي، څو دقیقې به درس ورکړي،
دا مهمه ده. لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله، لیکن واضح نه ده. یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګنده شوی چې تر دغه وخته پورې به دغه کارونه بشپړ شي، لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر. ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاص شي.
زه فکر کوم چې د درې میاشتې لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال دپاره انشاءالله موجود وي.
بس خدای دې وکړي. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللي دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکوو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي رادیو اورې په منځني سبا 12 شپږ نیو تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تګ، د خبرونې میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل، ملګرو ملتونو په وروستیو کې پرون هم په پاکستان باندې ژغ وکړ چې د تروریزم افغان کډوال له تروریزم سره باید پاکستان ونه تړي، او ځکه چې هغه بے وزله خلک دي او هلته پاکستان ته تللي دي او مشکلات لري او پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو دغه رقم غوښتنې تر څه بریده ګټه کول شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې څه هوسا کړي؟
ډېر مهمه ده چې باید ملي ټولنه خپل غږ ورته کړي او فشار البته پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي، ګر چې دا د فعلي حکومت تصمیم نه ده. مطمئنه چې دا د دفاع او د استخباراتو برنامه دي چې د ملکي حکومتونو له لارې مخته بیايي. که دغه فشارونه نه زه فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه څه دي غواړي مغاسه وسي. خو زه مطمئنه چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په داسې لوی کاله کې پیسې یو وسیله یو ابزار د فشار ابزار نه په شکل هغه څخه استفاده کړي. ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وګه شوی ده په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده، نو همدغه ځینې اقدامات باندې لاس پورې کړی چې دنیا ورته توجه وکړي، ځکه چې دوی هم خپل هغه حیثیت او هغه پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوه شوه چې څرنګه پاکستان همیشه لوبې کړي، دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنو هغه نه دي پوره کړي. د دوی څخه کوم هغه خپل حیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړ په همداسې فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس راوړي او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنه ولري. نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه موږ نه غوښتنه وکړي، بیا همدا رقم مسله کم فعلا حیات للی، بیا به نو فوج د پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا ورته ناست وي او بیا به نو خپل هغه غوښتنې لسکې جوړ کړی وي چې دغه کومکونو ته موږ ضرورت لرو، که دغه کومکونه موږ سره ونیسي بیا نو داسې وضعیت به رامنځته کېږي. نو زه فکر کوم چې که به مللي ټولنه متحد وي، که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي، او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دوی باندې فشار راوړي، شاید یو اندازه دوی په خپل دریس کې نرمښت وښيي، خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندېښنې خپله وړاندیزونه خپله غوښتنه بلري ملي ټولنه سره، او په دې کې به
په اسلام داخل د مذاکراتو کې.
البته امریکایي هیات لومړی هیات چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي وو چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملا چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدی شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابره کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړی شي چې مثلا د غلو لپاره دا ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 10,000 شاوخوا خلق اوس هم په بینالمللي کومکونو باندې متکي دي او د هغوی که هغه کومکونه ورته ونه رسېږي په افغانستان کې به په اصطلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګذاریان یې نشته، ده پروژې نه دي فعاله، او اکثره حتی مثلا د ښځو لرې کول د غیر دولتي موسسات څخه د پروژې ته ډېرې کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولی چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې 10,000 نفر نور اضافه کېږي، دا خو یو لویه ننګونه بې دي د طالبان دپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده که دا مثلا په هر صورت په یو کال کې دا تنظیم شي نو ډېره به ورته اسانه نه وي، او که طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولس ته مراجعه وکړي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکړي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي او د خپل سختریزي نه کلاس واخلي. زه فکر کوم چې ولس په ګډه باندې کولی شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه نه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا خورا مشکله وي.
مننه. تلاش تاسو څه فکر کوئ د کچیرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستان ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر صاحب، فکر کوم چې کابل کې واکمنانو ښه تدابیر نیولي. ګوري، زه تدابیر څو نمونې دروښم چې زه خپل حالت ورغلا يم. د خالد بن ولید کلی اردو چې دا ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واک ورکړل شوی چې دوی نقطې نه بلې نقطې ته انتقال کړي. مثلا د تورخم څخه راوړي لغمان ته، لغمانه کونړ ته، کونړ جلال آباد ته، جلال آباد کابل ته. دا یو. دویم، اوبه ډیر منظم د امارات اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبلي وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافي اندازه خیمه وروړي دي، استفاده کری کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورمه موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توضیح روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي و، هغه کومې مځکې چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډېره ساړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کیږي. دا هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت یې د دې مهاجرینو څخه کوي او مختلف روان دومه مسله.
بله، مهرباني.
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان او اسلامي توپ ته ژوند نوي او شګاوندي توپ ته ژوند نوي، دای پات مجبوري چې د مهاجرت قانون ته ژوند پاتې شي. کایغه ته ژوند نه پاتې کیږي، مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، غته مجبور دي چې ژوند پاتې شي. او کله ته پاتې نوسو بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهاني چې ورسره ترنګل سی وی دي، لکه د ایم ایف چې ورسره ترنګل سی وی دي، لکه د بانک انکشاف آسیایی چې ورسره ترنګل سی وی دي، بیا کدا نور هم ورسره ترنګل سی. زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپلو کسانو ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، هغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نه شي کړای. نو اخیری اپشن بدایوي چې نړیوالې په کاروي. فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوري چې خپل دریج نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي. هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي هغه د پاره د لا د رشد زمینه مساعده کړي، او دا وس نشلی دونکو اړیکې دي. په دا خاطر هغه افغانانو چې هلته ژوند کړی د مثلا 40 کاله 50 کاله، هغه هلته نسلونه پیدا شوي دي، مثلا د ودونو اړیکې تنظیمې شوي دي سره، او بل اخره د افغانانو سره ودونه شوي، افغانانو هلته امکان لري ودونه کړي وي. داسې په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل شوی دي. نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې داسې اسانه او ساده خبره نه ده. نو مجبور ده چې پاکستان د دې مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرموالی وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د دې هو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوي وي.
مننه تلارشد اغلی کړوخیل. په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلود د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، او د اسلام آباد ته د پارلمان غړي کابل ته راشي. په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغوښتل، خبريالان ورغوښتل. زما پیاد دي چې له ځینو پاکستانیانو سره مو د راډیو له لارې چې مرکې کولې، هغوی وویل چې حکومتي چارواکي و، هغوی وویل چې د دغو هدف دا دی چې دا دواړه ولسونه سره نږدې شي او روابط بهتره شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رایستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل د عامو افغانانو په ځای د دې چې عادي پاتې شي ډېر شدید شوی دی، چې خواله رسنیو ته ګورو افغانان ډېر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
یه خورازو چه پده بنده متاسفانه په جمهوریت کم دا کارونو شو، و سم فکر کم این وضعیت ده کلا هم دا دی خلق و ترمنز دا علی که تینگه نشوله. یو اندازه خود جمهوریت پده که کم کاری کوله ارتا ارزش قیل نه، و فکر کم اسی همیشه حکومتونه پا خبره دا دولت پس حتا بان ارتباطات ترجیه ور که با جایده سی مثلا خلق دومری و بلتا سر نزدیسی و دلتا دومری و بلتا وابستگیان پیدا که چه دی مسئل نلاس وقت نه، یا دست اقدامات چه حکومتونه که یه ولس کوله سی یو خاک سلامل وکی، یو قیم ملاتر وکی، یا ممانعات وکی. پدې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو. اگر چې اوس هم په پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اویستل، مثلا خلکو غندلې، ممانعات هم کړي، تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کېږي یا کنټرولېږي چې دغه د اخبار نه نشر کېږي. نو دغه یوه واقعا یوه نقیصه وه چې حکومتونو به دې باندې حساب ونه کړو، او دغه وضعیت بهتري خواته لاړ نه. بل دا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فعلا زما په نظر باندې دا وضعیت نه شي مدیریت کېدلی. دا خو صرف د موټرو د انتقال د ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوونکي چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپلا په ویشلو باندې مشکل حل سي، یا مثلا په هغه د انګلیسي د دام یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی، او باید چې وستایل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو برابرول مهمه دي، د مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبلیو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان به د خپل لست نه وباسو، او موږ ځکه چې د نړیوال مرستې کمې شوې دي. نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل، ولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي، دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونشي.
کاملا همدغه وایم چې موږ باید دا مسله ومنو، په دې باندې ځان ونه غولو چې مثلا مضافه چې کوي فلان چې کوي. مهم همدا ده چې دغه اوس هم سره وخت دی چې په دا بده ورځ کې افغانان بالاخره د یووالی، اتحاد، اتفاق، یو بل منل، په یو بل باندې حساب کول او احساس د مسؤلیت، دا ډېر مهمه ده. خصوصا څوک چې په واک کې وي، و چې طالبان په واک کې دا فرصت دا یو فرصت چې یا مهم قدمونه دي چې باید دوی واخلي.
ولس باندې غږ وکړي او ولس سره خبرې وکړي. هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوي طالبان ترلاسه کړي، مغو اندازه به دنیا هم ورسره مرسته کوي، اعتبار به پورته لاړ شي. د اوسنۍ ستونزې او مشکلات چې رامنځته شوي دا به مسله به حل شي.
بله،
ځکه چې لومبه خاطر د نصاب مسله تاسو مطرح کړه، زه وایم چې دا څه رقم نصاب دي چې په ښځو باندې حرام او په الکان باندې حلال دی، هغه باید وکړي تا ونه کړي. ان که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي، خو هغه ته راجو شب کې اضافه دي، شنه داسې دا ټول مسایل بند پاتې دي. ځکه چې زه فکر کوم دا دی وخت رول دی په همدا رقم ځان به اعتبار کول، هم ولس خفه کیږي، هم دنیا کې افغانستان اعتبار له لاسه ورکوي او تاوان دی ولس ورکوي په کار بس کې. نو دا رقم مهم وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي، دا یو ملي ستونزه ده. نو د طالبان لپاره حل کول ولا اوسه کې جمهوریت هم وای ولس لکه نفر په یو دوه درې او څلور پنځو میاس کې راوتل د غوی ټول سنز حل کول او د سہولتونو برابرول، هغه وخت کې هم ورته امکانات نه درلود چې حلته د هر لحاظ وضعیت به تر اوسه معلومدار وضعیت خراب دی.
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغونډ کړو، بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي. تلار صاحب، بیا هم په دغه حالت کې کېدای شي چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټي 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي، ځکه چې هغوی د برخه ډېر شکایتونه کړي دي او هغوی بیا هم دا تور پوری کړی دی، تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان له خاورې د سما په نوم پاکستاني خبرونې دانن رس ګڼه کې دا خبره کړې وله چې د بلوچانو یاغیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. د وضاحت له خاطر او د سپیناوي له خاطر تاسو په کابل کې یاستئ، طالبان څه وایي، څه کولای شي چې دغه تور له ځانه لري کړي؟
کوم چې تور یو سپیناوي غواړي او د سپیناوي په اساس باندې باید اسناد، شواهد، مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترغو ترسو د یو پر بنیاد اجرات وکړي. ولې نظام د دې ټټر وهلی چې موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه یو. کچیرته دوی وایي چې دا د موږ لپاره تهدید ده د افغانستان خاوره، نو اسناد دی وړاندې
کړي. شي یو سند مثلا کله چې په اوله کې طالبان واکمنان شول، طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او په وزیر اکبر خان کې وکړي. نو کچیرته یو پاکستانی دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان، نو ته ځای ورکولی شي او روغه جوړه کولی شي، نو خو دوی له تاسو سره دي.
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړې خبره ده په افغانستان کې، خو دا د روغ جوړې او د مرکو د جرګو یو ډېر قوي تاریخ پروت ده، او یو د موقف خبره ده په نظامي او سیاسي لحاظ باندې. تاسو وګورئ کدي ډېر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وي چې دریمګړې راوغواړي، یغه ته غاړه ژدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري، قناعت یو کوي ششه قناعت ونه کوي هغه بدی به ادامه لري. نو طالبان هم زه فکر کوم چې خپل د یمګړیتوب وښود او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی سول رئیسی وینه د وینه توې دل ودریږي، ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونوزي، کلم ته رئیسو، مسلک ته رئیسو، پوهې ته رئیسو. نو هدف د اسلامي امارت هم همدا و زه فکر کوم چې، خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي وسلې ورکوي او داسې نور، نو د دې لپاره ډیر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد تروسه ISI نه دی پټا کړی. که تاسو ترې اطلاعات رسیدلی وي یا ویډیوګانې درته رسیدلی وي او یا داسې نور شواهد، نو کولای شي چې وړاندې دی کړی او نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. تر بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به هلته هم ګرم راځي او هم به خپل د نظام حاکمیت او همدارنګه بل ته د نه تحدید جواب ورکوي.
مننه تلار صاحب. البته تر اوسه پورې چې کوم مې خبرې پاکستاني لوري کړې دي، مثلا یو ځلې ویلي وو چې تر نیمایی زیات ځانمرګې بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړي دي، او یا مثلا د پاکستان په پوځ باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت، د هغه ادعا سره سم هغوی ویل چې دا یو افغان کړی ده او داسې ځینې ادعات ول. د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، او اغلې کړوخیل د امریکایي حیاتانو دغو سفرونو ته تاسو د یوې افغانې په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګرې په صفت باندې خوشبینه یاستئ او که بدبینه؟
نه، زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي وڅېړل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي. دا زه د دې طرفدار یم، مخالفه نه یم، ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي که وغواړو که ونه غواړو د هغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي. ګرچې د پاکستان کې خو چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي دا خو ډېر ښه ده، ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي. اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي دا د هیچا په ګټه نه ده. وضعیت خصوصا اقتصادي وضعیت لا خرابېږي، کاروبار ختمېږي، سرمایه ګذاري له بینه ځي، اړیکې ترنګلې کېږي، نو دا به د چا په ګټه نه وي. که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي، نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج لیدنې یو غلطه ګټه واخلي، ځکه چې هغوی خپل ولس سره هم زیاتی کوي، ځکه سره ټول اقتصادي ګټې د هم د فوج مسئولین ته رسیږي، هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسه داره سو، د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو. نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی، ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګونې پیسه برخورد کوي، کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی. هر روز وزیر چې د پارلمان غلی ده، بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه، یا مثلا اوس منظور پښتون پیسه بندیخانه ته اچولی، ځکه چې دوی د پښتنو پسله لوخیارتیا له آګاهي نه سخته ویره لري. یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدا خپله د پاکستان فوج، ځکه چې فکر کوم چې پښتون څومره افراد رای ته ټیلا کې او لغونه دغه فیصله هغه د پښتنو نشنلزم د پښتنو قومپرستی ملت پرستی دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې وسی کې او دوی د خپل اهداف خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کړي. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک به له کنټرول نه وځي، ما افراطیت د بیرته د دوی له منځه یو لویږي او دوی ته یو خپل یو مشکل جوړیږي. نو په دغه لیدنه کتنه کې که بلاخره امریکا فیصله ډېر د پاکستان د فوج خبرې ونه مني، یو اندازه سیاسي پارټیو ته مخه کی، سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشرانو ته مخه کی، زه فکر کوم چې یو معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو پورې دغه وضعیت مدیریت شي او هم افغانستان دې حالت نه وځي، هم د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي. او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر بیا همکار دغه
ګټې په نظر کې ونه نیسي، نو زه فکر کوم دا وضعیت به بهتري خواته درځي. اغلې کړوخیل ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلاش سبله تاسو هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونه مو خدای مل.
I'm